ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نا دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقونو د ډلو او ښځو غبرګونونه را پارولې دي. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 افغان ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې دغو افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. روسي خبرنده چې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانستل شو. بختار خبري آژانس چې د طالبانو له لوري اداره کیږي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې. د شاوروز بند چې کاري د پرتیدلي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړو ګوندیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دوړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار یې کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته یې ګواښ پیښ کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د 2 ساعتونو لپاره وسله وله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه میلمنو ته شرغ لاس وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټولې هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان یې ورکړي دي، زخمیان یې ورکړي دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي. ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغسې صریح تجاوز او دغسې یرغل دا له بده بخته ډېر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس مهال ناتوانه دی. طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه یرغل د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري. یعنی دوی غږ نه سپورته کولای، ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوی وکړي. اصلي موخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغسې بریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغسې بریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوه کړې ده، موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې که ووایو دغسې جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغسې پت ځوابونه او دغسې غیر معقوله جګړه او دغسې غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې رامنځته کېدل، دا اصلا یوه نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوي ده، ورلمخه پلان شوي ده. دې ته سړی داسې نه شي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې د کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي، دا نسی بللی، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډېر مننه. ښاغلی مختار، د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلاتفورمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ سوا آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډی ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغان افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه موږ غوښتنه ده چې یو ملي محور منځته راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه یو ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیه باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته اوس ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډېره مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دي، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دي، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره. او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلا د پاکستان د مداخله د پاکستان دغه 40 کلنې یا دغه 45 کلنې مداخله لکه ما بلکې لاند به وای لکه ما وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدلې دي، او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سوی دی چې افغانستان نظام ووهي. دا هغه وخت را شروع دی، تر اوسه پورې طالبان د دغه کړي یو برخه ده چې په شل کاله په پاکستان کې وو، سیدو اوسې هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېدای چې د دوی د اړیکو تفاوت دی، یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو د پلانکی تر پلانکی، د پلانکی تر په خولانی تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده، زما مخکې وویل دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده، د دې لپاره د دوی دریزونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې، د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را اوشدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګنډ ده، دي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، دا تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی چې هلته د ټي ټي پي کسانو، تبلیغاتي دستګاهي عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پي د کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی، پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي همدارته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري، او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کیسه هم همدا ده، او همدغسې رول ورکول سوی، دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي، بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو، ډایلاګ ورکړل سو، همغسې وایي.
ډېره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویلی شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوذ خورا زیات دی. اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخته پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زمون غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، سره قم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي. په د تیرو 500 کلونو کې د استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې څه لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی، د دوی ټول کورونه پاکستان کې، پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله زوریدلی، دردیدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د ده لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپاه صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان، د افغانستان د جغرافیې جغرافیه نیول یا دلته پروپاګاندا واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خل نه دی، جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مغوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوسانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریځ باید منحیث یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحیث یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبره وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې اتمن تاسو کتلی چې پخوانی دي او په هغو کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلی، دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستاسو یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی وو او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونی ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونی ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغه سي بي وردی دي، په اصطلاح بي یونیفورم دي. وای دا دواړه په دغه پوځیان کې واک لري او دا نور لیگ به واک دي. په خو په مجموع کې دواړه دي، یو چا د ګټو لپاره را کاته. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه سینمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه خبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو سي دی به حساب په بند کاوه یا هغه اکاونټونو سي دی لپاره همیشه تبلیغات کوي. دا اوغو نه داسې ویډیوګان خبرې سوې چې هغه دغه جګړې ویډیوګان نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول شول، طالبانو د یوې خوا ته پاکستان پوځ راغلی دی او حمله او یرغل یې کړی دی په بېګناه ملکي انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خوا ته طالبان د دې په جواب کې یوې خوا ته وایي چې زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر، شریر عناصر دی داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی. دغه اصطلاحی کار کړی دی اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نومې نسي اخیستی، حد اقل له غه سره مخامخ کېدی نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د دې جګړې حقیقي رنګ ورکوي، او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټول دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبان نه بښي او د بدې توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځې چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا یې اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي، او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو له اورېدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې راسره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ورسره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، دغه راز مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے